د ماسختن نه په چیش په احمد شي بریم تاسو درړو د دې سات په خبرونه کې تاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پاکستان د بلوچستان یالت یو جګپړې چار واکې وای ټول به اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستان وېستل شي د بلوچستان د سیمې حکومت د اطلاعات وزیر جان اتکسی نن په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستان ووځي ځکه چې په افغانستان کې د پوینه کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې د جرمني خبري اژانس راپور لمخې شاغلي اتکسی همدارنګه وویل کله چې له پاکستان د ټولو بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړه شي د نورو کډوالو د ایستلو لپاره به هم مهال ویش اعلان شي د پاکستان د حکومت د شمیرو لمخې په دې هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیون افغان کډوال وسی چې څه باندې 1.1 میلیون غیر قانوني کډوال بلل شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی اساس ټام وستری په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته له ستنول شویو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي ټام وست بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي راستنېدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارډافیر کرانډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې زرګونه راستنېدونکو افغانانو ته د خوړو استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له ښې همکارۍ خوشحاله ده د طالبانو د حکومت ویان په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په مشرۍ د وزیرانو شورا د دوه ورځنۍ غونډې د پای ته رسیدو خبر ورکړ په هغې اعلامیې کې چې ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویل شوي چې دا غونډه د تېرې دوشنبې او سې شنبې په ورځو په کندهار کې جوړه شوې وه اعلامیه تر ډیره د افغانستان وګړو ته د ښه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې وزیرانو ته د هیبت الله اخندزاده پر لارښوونو څرخي او په یوه برخه کې نوموړي ټولو وزیرانو ته لارښوونه کړې چې هغو افغان کډوالو ته چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنول کېږي خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوی به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي ډېر د آرامي احساس کوي حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر 9 نېټې په برید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړي دي ولسمشر بایدن پرون سیشن به وویل د ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوي موافقې د بشپړ عمل کېدو په ترڅ کې بیرته خپلو کورنیو سره یوځای شي شغلی بایدن د قطر او مصر له مشانو څخه چې د په وینا دغه موافقه ته رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولې مننه وکړه او اسرائیل هم وسته چې په غزه کې پروانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړي د څلور ورځنی اوربند په اړه موافقه پرون اعلان شو د اوکران د هوایي مدافع ځواکونه وایي ټولې هغه ایرانی سخت څوارلس بي پیلوټ الوتکې یې راغورځولې چې روسیې تېر شپه د اوکران پر ځینو اهدافو د حملو لپاره کارولې دغه ځواکونه نن چهارشنبه د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دغه الوتکې د دنیپروپتروسک زاپروژیا او کیف په شمول په شپږو سیمو کې راغورځول شوي دي د مالدوا حکومت نن د پارلمان د غړي وغوښتل چې په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د جنوري تر لومړۍ نېټې تمدید کړي په مالدوا کې پروسږ کال وروسته تر دې بیړنۍ حالت اعلان شو چې روسیې پر اوکراین د فبروري په 24مه غیر معجب برید پیل کړ مالدوا له اوکراین سره په ختیځ کې 1222 کیلومتره اوږد سرحد لري ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو وضعیت ته د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنري تازه اندېښنې په دې خپرونه کې درسره شریکوو د افغانستان په سړو سیمو کې نن د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې نجونې ناهیلې دي
هر رقم چې دوی وای موږ هغه سه که حجاب وي که برقوي که هر څه شوی موږ تیار یو چې خوندزی او ته زده کړې لپاره لاړ شو
په افغانستان کې د ماینونو موجودیت ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغې ادارې اندېښنه څرګنده کړې ده یو شمېر نور مطالب هم تر لسو بجو لا ازادي راډیو اورېدلی شئ دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری استاذ وای له پاکستان په دلیل شکل د افغان کډوالو ویستل په افغانستان کې روان بشری بحران په سپراخوي. فلیپا کانډلر چې پرون له اسلام آباد آنلاین په جنوا کې یوې مطبوعاتي غونډې ته خبرې کولې په افغانستان کې سړه هوا او د کډوالو لپاره د سرپناه نشتون هغه څه یاد کړل چې د نوموړي په وینا کې یې غم ونه خوړل شي شاید له امله یې یو شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری استاذ فلیپا کینډلر وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنېدونکي ډېری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستانۍ په ډله ییزه توګه اخراج. په افغانستان کې روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. منمن کینډلر چې پرون یې له اسلام آباد ته آنلاین جنیوا کې یوې مطبوعاتي غونډې ته خبرې کولې اندېښنه وښوده چې په سړه هوا کې له سربراه پرته د ډېرو خلکو د مړه کېدو احتمال شته.
افغانستان ته ډله ییز اخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي 4 ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بېرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو ډله اخراج پریکړی په پاکستان کې په میشتو هغو افغان کډوالو هم منفی اغیز کړی چې هلته ثبت شوی او یا هم د اوسېدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له 3 نیټې راهیسې 370,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې وروستیو کې نږدې 1,400,000 افغانان افغانستان ته ستول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازي فلیپا کینډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو، نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیف له پاکستانه غوښتي چې د سکریننګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستانه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راوشړل شو.
پورونه مورنوم ګره پاتې شول، پورونه مو درمې سند دی ښلې سراب پاتې شو، ځایونه ګره پاتې شول.
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي ډېرې راستنېدونکي ناهیلي دي او دوی ته ویلي چې مجبور شوي خپل ټول توکي او شتمنۍ پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مشر ماریا مویتا په جنیوا کې یوې خبري غونډې ته هم ویلي چې راستنېدونکي خورا زیانمنونکي او د اوږدې مودې لپاره سمدستي مرستو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړې د کډوالو جبري او ډله ییز اخراج له لسیزو جګړو، بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدي ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره مرسته هم نه ده شوې.
نه نه یو روپۍ د سره حرامې ته یو روپۍ کومک شوی یا وخت کې زمونږ کله راتلو نو لکه زمونږ خو چې لکه ځال ته خپل نه چې لکه مدرسه کې استاد ما نو مدرسه کې استاد ما نو دوه نه ماشه مو چې لږ کور مصرف هم چلو نو بیا حالات به راغلل چې دا کور دا شیان هم خرڅ کړل مګ هم بلارې کرا کړل نو بیا د هغې هلته کې ویلې چې ورور چا سره بسری نه یا هغه نه هغې ته مونږ لکه مثال د یونیورسټۍ لخوا نه دا
خود طالبان حکومت بیا ادا کوي چې راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا، سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوي برابري کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو د رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ په کندهار کې نیول شوی و ټولو وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنې ازموینې پیل شوې. په دې امتحانونو کې نجونې چې له شپږم ټولګي ورپورته دي برخه نه شي اخیستلی ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي وربند کړي دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دي ښوونځیو ته د ازموینو لپاره ځین او موږ دا ډیر
دا د کابل اوسیدونکي لیما ده چې نن یې ورور د ښوونځي د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس له کوره ووته، خو دا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته ناهیلې ستنه شوه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه آزادی رادیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کله ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تللی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هره شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شی غوی دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وایي موږ همغه سي که حجاب وي که برقه وي که هر څه شی وي موږ تیار یو چې ښوونځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو له حکومت څخه مې هیله ده چې ښوونځي موږ د خوندې دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیه
هنوز
تروسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
افغانستان، عراق او کمبودیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې ماینونه پکې په بشپړ ډول نه دي پاک شوي. د راپورونو له مخې د ماین پاکۍ د ادارو د هڅو سربیره د افغانستان 350 کیلومتره مربع مساحت لا هم په ماینونو ککړ دی. د ملګرو ملتونو د بشیر مرستو د همشخي دفتر د افغانستان ماینونو ته تازه اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یو چاوي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1988 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 10 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکي توکي څه باندې 1,24,000 د پرسونل ضد ماینونه او 3,24,000 د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصادي کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ غواړي چې د ماینونو کارول دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خوښۍ پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی وه. نوموړی په کابل کې له خپل میړه خوښې او 10 ماشومانو سره ژوند کوي. درونه په خبره درې کاله وړاندې خسر او خوښي له خیرخانې څخه قلی زمان خان ته په ټکسي کې روان و چې د میندې چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خوښۍ او لاس یې پرې شوی دی.
درد کوي دومره خپل لاس ته ډېر ځورېږي. بیا مو ډاکټر ته یوړو، ویې ویل سم نه دی پرې شوی، رګ یې سم نه دی پرې شوی، له همدې امله ډېر درد لري، خو دومره توان نه لرو چې نورو ډاکټرو ته یې وروړو.
د هرات اوسېدونکی نثار هم وایي چې په 2019 کال کې د هرات کابل په لویه لار د خښ کړل شوي مای قرباني شو. هغه وایي چې په دې پیښه کې پښه او لاس پرې شوي.
زه بې وزره سړی وم، د خلکو مزدور وم، لوی موټر به مې چلاوه، په همدې لار مې کار کاوه. په غزنی کې ماین ووهلم، له کله چې په 2019 کال کې ماین ووهلم تر اوسه په کور ناست یم. څلور پنځه ماشومان لرم، کونډه مور لرم، خدای مې چلوي. کله ګاونډیان مرسته وکړي زما لاس او پښه پرې شو.
تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یوه راپور کې ویلي و چې افغانستان، عراق او کمبوجیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هېوادونه دي. ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 350 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده. اوچا نږدې دوه اونۍ مخکې هم ویلي و چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودېدونکو موادو او ماینونو ککړه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حماس په غزه کې پر یوه موقت اوربند موافقه کړې چې له مخې حماس 50 تنه یرغمل خوشي کوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو د 150 فلسطینیانو د خوشي کېدو تر څنګ په غزه کې پوځي عملیات ځنډوي. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونې تیریږي، د لومړني موقت اوربند له مخې چې استخداریز حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې، حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشي کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړي دي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي، ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي. اسرائیل پر څلور ورځني اوربند شوي موافقې له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو 24 ساعتونو کې رسما اعلانېږي، له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلی اوربند کېدای شي وکړي چې که حماس د یرغمل شوو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د یرغملو لومړنۍ ډله به چې شمېر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی د اوربند له ټینګېدو وروسته سبا پنجشنبه آزاد شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربند په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان ښودل شوي آزاد شي، او زیاتوي ښایي دغه اوربند وغځېږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشي کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زنداني فلسطینیانو د خوشي کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زنداني فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سختریزی حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د 150 فلسطینی ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوي موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړي، پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربند په موده کې به د غزې پر جنوبي برخې ټول هوایي بریدونه دروي، او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر غمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، دی ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه.
راپورونه مرکی او اوریدونکي. ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. تر نه نیمو بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام اوریدل شي. په ننګرهار کې د تیر جمهوري نظام یو څارنوال او خوري د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوي دي. د وژل شوي څارنوال نقی محمد تقی د کورنۍ یو شمېر غړیو ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. اکرام الله اکرام راپور لري.
په ننګرهار کې د وژل شوي څارنوال نقی محمد تقی یو زوی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې په کابل کې ژوند کاوه او د روان نومبر میاشتې په 14 ورته په ننګرهار کې د یوې میلمستیا بلنه ورکړل شوې وه. هغه وایي پلار او عامه یې په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره ننګرهار ته تللي وو، خو 15 ورځې وروسته د دواړو جسدونه د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې پیدا شول.
نو اول سانه کې دوی مسموم کوي، بعد مسموم کېدو او شکنجه کوي، نو بعد اثر د شکنجه په ځان کې لیدل کېږي. نو بعد هغه بیا پنجشنبه نه تر دوشنبه ورځ وی جسدونه په سړک کې پراته په بیسو دی ولسوالۍ مربوط یو دامان کله هلته په یو مرموز ډول پراته دي. د هغه اتمه حوزه د طالبانو پولیسو هغوی بیا پرې خبرېږي او دا جیګۍ وړي شفاخانه د سیاتامې د ننګرهار ته.
دی وایي نه پوهیږي چې په پیښه کې څوک لاس لري. دا هم لا معلومه نه ده چې پیښه جنایي اړخ لري او که سیاسي. څارنوال نقی محمد تقی د تیر جمهوری نظام پر مهال د لوی څارنوالۍ په بیلابیلو ریاستونو کې دنده ترسره کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل مخکې د جرایمو د څېړلو په عالي اداره کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر راتګ وروسته په کور کېناست او دنده یې پرېښوده. که څه هم د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې یو غړي عابد اندرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څارنوال وژل کېدل تایید کړل او دا یې وکړه چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له 30 ډیر غړي په مرموز ډول وژل شوي دي.
د امنیت د ټینګښت او عمومي عفو په اړه چې حاکم حکومت کومه ادعا کوي دا کاملا رد ده. طالبان په شخصي ډول د تیر حکومت د نظامي او ملکي کارمندانو د انتقام اخیستنې هڅه کوي او په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 30 څارنوالانو ډیر په مرموز ډول وژل شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي.
په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د غړو د وژل کېدو پیښې زیاتې شوې. د بشري حقونو فعالې نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده.
په افغانستان کې د تیر حکومت د نظامیانو او ملکی کارکونکو د مرموز وژنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او دغه قتلونه چې ورځ تر بلې ډېریږي د ډېرې اندېښنې وړ دي.
افزایش کننده بوده در افغانستان.
د بشری حقوقو فعالان ادعا کوي چې د تیر جمهوریت حکومت د ملکی او نظامی غړو د وژل کېدو په پیښو کې تر ډیره طالب وسلوال لاس لري، خو د طالبان حکومت په ځلونو دغه شان ادعا رد کړي. طالبان ویلي چې مشر ملا هبت الله پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته عمومي بخنه اعلان کړي او دوی دغه فرمان ته ژمن دي. خو د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو د عمومي عفو سره سره د 2021 میلادي کال د اګست له 15 د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 1,000 پخواني دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټ بهر وژل شوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال پر راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفي پرته نیولې، شکنجه کړې او وژلې دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما هم یو راپور خپور کړی و چې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یوناما دغه راپور رد کړی و.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د د یوې معترضې افغانې میرمنې بهاري کریمي نشتی خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا میرمن نیولې ده. یو شمېر معترضو میرمنو هم د هغې نیول تایید کړي او وایي چې نوموړې د اکتوبر په 18 نیول شوې او تر اوسه یې کورنۍ په خوشي کولو کې پاتې راغلې ده. په تېرو څو میاشتو کې لنډا پروانی، منیجه صدیقي، جولیا پارسي او پریسا آزاده وروسته د 15 اعتراض کوونکي میرمن د چنې ول کیشي. جزئیات تابعید سپوږمۍ پر راپور کې
د متارزه میرمنې بهاره کریمی یوې خپلوانې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې طالبانو بهاره کریمی د اکتوبر په 18 د کابل ښار په جمال مینه کې خپل کور بیولې ده. هغه چې نه غوښتل نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو چې ورسره یو ښځه هم وه نوموړې په کور دننه ونیوله. سرچینې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د نوموړې د نیول کېدو په اړه جزئیات د هغې له کورنۍ او ملګرو سره نه دي شریک کړي. په تېرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، پاریسا آزاده او منیجی صدیقي په ګډون څو نورې اعتراض کوونکي ښځې هم د طالبانو لخوا نیول شوې دي او له نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د هغې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړی دي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د بهاري کریمي نیول کېدل تایید کړی دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله مونسه مبارز په افغانستان کې د معترضو او د ښځو د فعالانو د نیولو بهیر د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې طالبانو د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي او هغوی ته د نیوکو او اعتراض حق نه ورکوي.
گروهی که اعتراض مدنی داره و به گونه مدنی به خاطر تحقق عدالت و برابری و انسانیت
خواهیم که به مدنی دول معترضی میرمنی دی او دادانه پختن لپاره خپل غږ پورته کوي حقی نه دی چې بندیان شي، ځکه چې نه خاین دي او نه له طالبانو سره په جګړه کې وي چې شکنجه کېږي او برېښنې ټکان ورکول کېږي.
یوه بله معترضه میرمن پاریس مبارز وایي چې معترضې ښځې نه یوازې په لارو او سړکونو کې بلکې په کورونو کې هم د طالبانو لخوا تر فشار لاندې دي. پاریس له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
متاسفانه صحتمندی زیاد اطلاعی در دسترس نیست.
لبد مرغ د دوی د وضعیت په اړه معلومات نشته چې په زندان کې ورسره څه ډول چلند کیږي او دا د اندېښنې وړ ده چې ښځې نیول کیږي او کورنۍ نه خفیږي. د معترضو ښځو نه مالي امنیت شته او نه ځاني.
په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه فعالې لیدا سید خیلی ازادي رادیو ته وویل چې طالبان نشي کولای د ښځو په نیولو سره د دوی غږ غلی کړي.
ما واقعا نگران هم رسم
موږ د خپل لاروی مرګونو په اړه اندېښمن یو او د نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د دغو ښځو د ازادۍ لپاره کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړ او پر ښځو یې بندیزونه ولګول، ښځو په لارو او کوڅو کې لاریونونه او اعتراضونه پیل کړل، خو د دغه ډول لاریونونو له ځپلو او منع کولو وروسته اوس ښځې په سرپټو ځایونو کې لاریونونه او اعتراضونه کوي. د طالبانو حکومت د ټولو ملي او نړیوالو اندېښنو خلاف ادعا کوي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. وروستیو درې میاشتو کې دا د ښځو د نیونې 15 مورد دی چې ثبت کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورورک پیسې په نه کار راسته اخیستل کېږي. ورور
نو له اسلامي امارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل دی ترغیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال اولادرانه یدن له امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرې والي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي، څونه مهاجرین در پوتره سو، څونه مړه سو، څونه ځکه ځای سي. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام با احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې څلورویشت ساعته د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې د سپورت ټونیس پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، نهه بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت یو جګپړې چارواکی وایي ټول بې اسناده افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستان وایستل شي. د بلوچستان د سیمیز حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي نن په کوټه کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستانه ووځي، ځکه چې په افغانستان کې د ده په وینا کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی اڅکزي همدارنګه وویل کله چې له پاکستانه د ټولو بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړه شي، د نورو کډوالو د ایستلو لپاره به هم مهال ویش اعلان شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته لسنول شوي افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټامس بیګا پر اکسترا بکې په یو بیان کې ویلي راستنېدونکي افغانان د خوندیتوب، درناوي او ساتنې مستحق دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر زر آزاد شي، ډېر د آرامۍ احساس کوي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي ټولې هغه ایراني ساخت څوارلس بې پیلوټ الوتکې یې راغورځولې چې روسیې تېره شپه د اوکراین پر ځینو اهدافو د حملو لپاره کارولې. د مالدو او حکومت نن د پارلمان د غړیو غوښتل چې په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د جنوري تر لومړۍ نیټې تمدید کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومنئ. د دې ونی په سپورتي خبرونه کې به واوري چې استرالیا د شپږم ځل لپاره 500 ورځ نړیوال جام وګاټه. تر نړیوال جام وروسته د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلوم شوه. له هند سره لوبې کوي. د افغانستان د لیست ای سیالۍ او پایلوبه بوست لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې قطر او کویت ته سیالۍ بایللې دي. د کم عمره ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته په نړیوال جام کې د استرالیا د بریا پر رازونو غږېدلې وو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پایلل نړیوال جام کو استرالیا د کرکټ د نړیوال جام اتلولي ګټلې ده. د استرالیا ټیم په روان نړیوال جام کې له لومړي سره خنو زلیدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ بریا ته ورسید، خو بل اخره وتوانید کوربا هیواد هندستان د جام په ترټولو مهم سیالي فائنل کې مات کړی. سفیر الله ستانکزی په دې تړاو رپورت چمتو کړی دی.
د نریندرا مودي لوبغالي ته د کوربا هند لسګونه زره مینوال په دې تمه ورغلي و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولي خپل کړی، خو داسې ونه شول.
He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانی د شپږم وار لپاره د کرکټ د یوروزنیو سیالۍ نړیوال جام وګټي. هندستان چې تر پایلوبي لمات هي پته مخترغلی وو، د تمې خلاف په پایلوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په جواب کې کته هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت لژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هیډ او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هیډ 103 او مارنوس پنځوس مهمې منډې وکړې. که سام ټرویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل د آسترالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د آسترالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري و. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن و. دلته یو لکو دیرش زره کسان د سیال ټیم په پلوي ناست و. هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د آسترالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسې ښکارېده هغه آسترالیا و.
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ. په نړیوال جام په پایلو به کې لوبېدل، ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو. په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي، چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډېر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندوستان اکثر لوبغاړي هم په یاد ټورنمنټ کې ښه وځلېدل. له دې ډلې په توپوهنه کې ویراټ کوهلي 215 شپېته منډې وکړې او وتوانېد د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړی شي. محمد شامی هم د وو لوبو له ډلې د څلیرویشتو وکټو په اخیستو په جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی شو. د هند د ملي ټیم سر روزونکي راهول دراوید وویل هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړې خو پایلو به کې سم عملو نکړای شو. په کوم کیفیت چې موږ دې ټورنمنټ کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایی و. یوازې په پایلو به کې موږ ښه عمل ونکړای شو. آسترالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ ښو. آسترالیا په دې اتلولۍ سره د خپلو نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسوه. دغه ټیم په 1980، 1999، 2003، 2005 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یوورځنیو لوبو نړیوال جامونه ګټلي دي.
وروسته له هغې چې د کرکټ 500 نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ هم معلومې شوې. افغان لوبډله به د 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 14، 14، 15 نیټو د هندوستان ملي لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر امیر وایس اشرف په دې اړه ویلي، له شک پرته د 2023 کال د سیالیو د تنظیم او لاسترولو لاړخه غوره کالو. زموږ تمرکز اوس پر 2023 زیږدیز کال دی، ترڅو ملي لوبډلو ته پکې غوره سیالۍ تنظیم او دغه راز له اداري اړخه هم ډېرې لاسترولنې ولرو. نوموړی زیاته کړې ده، باید ووایم چې هندوستان هیواد ته د دوی سفر له لاسترولنو ډک دی، چې په دغه سفر کې د یادې لوبلړۍ سربیره پر نورو راتلونکو لوبلړیو او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې اترې شوې دي چې زر به یې جزئیات شریک شي. کرکټ بورډ وایي یاد سیالۍ به په هندوستان کې د موهالی، اندور او بنگلور پر لوبغالو ترسره شي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او هندوستان د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ ادارې د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د یاد سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د راتلونکي ډسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل او تر 18 به دوام وکړي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لوري د نومبر په 16 د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. په اعلان شوې لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفی الله ترخیل، جمشید خان زدران، خالد تڼیوال، اکرم محمد زئی، سویل خان زرمتای، رحیم الله زرمتای، نومان شاه آغا، محمد یوسف زدران، علام احمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داود زئی او خلیل احمد شامل دي. دغه راز حزب الله دورانی، علی احمد ناصر، محمد آصف، ناصر حسن، ادم خان او فهیم قسیمی په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د دسمبر په 8 نیټه له هندوستان، دویمه لوبه پر 10 له نیپال او دریمه لوبه پر 12 له پاکستان سره وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کموم رضوانانو ملي لوبډلې په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام اتلولي هم ګټلې و. د افغانستان کرکټ بورډ د لیست ای یو ورځنۍ سیالیو پایلوبه بوست زون وګټله. دغه پایلوبه د نومبر په 16 نیټه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شوه، چې په پایلوبه کې بوست زون د آمو زون ته د 109 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پایلوبي په چا بوست ګټلې و او توپ وهنه وکړه. یاد لوبډلې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 45 خورونو کې 386 منډې کړې وي. درویش سولي د بوست لپاره سلیزه ووهله او بلال ترین به 88 منډې کړې وي. مو لوبډلې چې د لیګ پړاو په سیالیو کې تر ټولو مخکې و په پایلوبه کې 40 خورونه ولوبول، 210 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. لوبډل مشر یمین احمدزی او عبدالباقی د بوس لپاره 3-3 او سید شیرزاد 2 وکټې واخیستې. په یادو سیالیو کې درویش سولی مخکښ منډه جوړونکی هم و. هغه د 2 سلیزو پر مټ 492 منډې کړې وې. دغه راز یمین احمدزی بیا د ټوپا چونکو په ډله کې تر ټولو مخکې و چې شل لوبغاړي سوځولي وو. د مو لوبډل مشر عبدالمالک بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او وکټ کیپر توپ وهونکی اساق رحیمی د ځوان لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ولدا چې دا د لیست سیالیو شپږم پړاو او بوس د دویم ځل لپاره یاده پایلوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې 4-0 له کویت ماتې وخوړه. دا لوبه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وشوه. دا د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا 10 ورځو کې د افغانستان دویمه لویه ماتې ده. افغانستان تر دې مخکې د نومبر په 14 د قطر له فوټبال ملي لوبډلې 8-1 ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر له ستونزو سره مخ ده او د پخواني کویتي روزونکي تر ایستلو وروسته فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکي اشلی وست ووډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثره مخکښ او تکړه فوټبالران د فوټبال د فدراسیون په مشرتابه تور لګوي چې په مالي فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو فوټبال فدراسیون بیا دا تور نه ردوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه په دویم نیمایي کې یو دلته درته د کرکټ په تر سره شوی 500 نړیوال جام مرکه لرو. تر ډیره د استرالیا د بری پرازونو د هندۍ لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی وو. د خبرونه میلمانه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریمزی او د کرکټ لوبو شنونکی فرهاد فدایی دي. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، تاسو راته ووایئ چې په دې نړیوال جام کې د کومې لوبډلې مینوال وي او آیا دا سوچ دې درلود چې استرالیا به یو وار بیا د 500 نړیوال جام پایلوبه وګټي؟
سلامونه سایل صاحب تاسو ته، عبدالرنزی صاحب تاسو ته او تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. واضح خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم مینوال وو او غوښتل مو چې افغانستان ټیم پکې لوبې وګټي. الحمدلله افغانستان پکې 4 لوبې وګټلې. همدغه آسټرالیا ته افغانستان ډېر ټف ټایم ورکړ او تقریبا موږ ځینې لوبې وګټلې ولا، خو موږ دا خبره هم مخکې کړې ولا چې که چېرته هند ته یو ټیم په هند کې شکست ورکولی شي هغه آسټرالیا ده. او همداسې اوسو چې آسټرالیا چې کله ناک آؤٹ سټیجز ته راسي، نیمه پایلوبې ته راسي، پایلوبې ته راسي، دوی څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله په ځان باندې باور بیخي ډېری او د هغه په ځان باندې باور او د 4 کالو د زیار نتیجه دی چې دوی نیمه پایلوبې او پایلوبې ګټي. نو زما د خپلې خوښې لوبډله خو افغانستان ده. افغانستان وا په دې نړیوال جام کې، خو هغې پسې چې چانه متوقع کېدله چې هند ماتولی شي هغه آسټرالیا والا.
عبدالرحمزی صاحب، نن به دې اتمن پایلوبه لیدلې وي، د دغسې پایلوبې تمه دې درلوده چې دغسې تر ډېره پورې یو اړخیزه پایلوبه ترسره شوه، همداسې فکر دې کاوه چې یو اړخیزه پایلوبه به وي؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته، فدایی صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک عید وایم. دغه فائنل په باره کې خو یو مخکې خلکو داسې پریډکشن کوو چې انډیا ټول میچونه چې کوم رقم ګټلی وو هغه تقریبا ټول میچونه ون سایډډ ګټلی وو، خو لکه فدایی صاحب چې مخکې څنګه ویل چې آسټرالیا په بغیر له دې چې په خپل کنډیشن کې خدا نور کنډیشن یا نور هیوادونو کې چې دوی کوم لوبې کوي هغه هر وخت هر ټیمونو ته دغسې یو ټف ټایم ورکوي، حتی د ګټلو قابلیت لري. او آسټرالیا چې سره کم کم بیک وکړه وروسته د شروع له دوه ماتو څخه وروسته چې هغوی سره کومه کمبینیشن جوړ سو. هغه کمبینیشن جوړېدو وجه و چې دوی دغه سټیج تر فائنل پورې راورسېدل. که تاسو وګورئ که دوی د ساؤت افریقا سره کوم میچ وکړ په یو ټیم کې دوی داسې رایسار کړي وو، داسې معلومېده چې ساؤت افریقا دوی بیټ کولی شي او تقریبا دې ته نږدې وو. خو دوی چې سره کوم کرکټ کوي، دوی کپتان چې څنګه هغه لیډنګ فرام د فرنټ کوي، او دوی په ټیم کې چې بیخي واضح چینجز راغی، هغه د ټریوس هید بیرته راتګ څخه دوی په ټیم کې هغه واضح یو چینجز وو. نو دغه داسې نه وو چې دغه هند بیخي داسې یا ایډوانټیج لرودو د ګټلو نه. آسترلیا چې تر فائنل راغلی وو، دوی مخکې اته میچونه چې مسلسل یو ګټل، دا هم میچ چې مسلسل ګټي. نو چې هغه یو داسې یو ټیم د آسترلیا که تاسو دوی پاس هیستري وګورئ، په دوی په سیمی فائنل او فائنل کې ماتول ډېر سخت ده. فکر کوم چې دوی یو ځل په فائنل کې مات شوي دي. هغه د 96 ورلد کپ وو چې سریلنکا په پاکستان کې چې کوم ورلد کپ وو سو هلته مات کړی وو. نو د آسترلیا پورا کمپلیټ ټیم دا دوی د کرکټ ډېر پورا هیستري لري او پورا یو کمبینیشن سره راغلی وو.
همدغسې د فدای صاحب په دې پایلوبه کې په ځانګړې توګه هغه څه چې ډېر زیات خلکو فکر کاوه هغه کراوډ و. تر سلو زرو ډېر خلک په لوبغالي کې نندارې ته ناست وو. حتما دغه مره شور چې په لوبغالي کې وي دا په مقابل ټیم تاثیرات کوي. خو تېر چې کله پاټ کمنس رسنیو سره خبرې کولې، هغه هم دې خبرې ته یادونه وکړه. خو وی ویل چې زمونږ دغسې لوبډله ده چې دا به ثابته کړو چې مونږ تر تاثیر لاندې نه راځو. دا رښتیا هم اډوانټیج او د دې تر څنګ کراوډ تاثیر لري په مقابل لوبډلې؟ نننۍ پایلوبې خو وښودله چې تاثیر نه لري.
کراوډ بې له شکه څه تاثیر لري، خو بیا تاسو راځئ او د آسټرالیا په باره کې خبره کوئ، او بیا دا وایو چې آسټرالیا بیخي جدا کرکټ کوي، بیخي جدا کریکټر ده، او دوی ډیر پیاوړي دي. او په ټوله کې دوی خپل کانفیډنس په هیڅ وجه د لاسه نه ورکوي. ګوري دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکوي. په نړیوال جام په پایلوبه کې لوبېدل، ټاس ګټل، او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو، په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي، چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډېر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده. کله چې تا کپتان دتا لیډر تا ته داسې یو موټیویشن درکوي ټول ډګ آؤٹ ته ټولو پلیرانو ته چې زه په تاسو باندې باوري یم، نو بیا زه فکر کوم چې هغه دې باندې څومره شور هم سي هغه دوی بالکل اوري نه. او نن دوی ثابت کړه د یو لکو څه ډېر مینوال د کرکټ او ټول د هند مینوال، پکې ډېر کم د آسټرالیا مینوال ول، د شمیر سل نفر هم نه ښکارېدل پکې. هغه کې هم دوی هغه خپل باور وښودو او سلف کانفیډنس وښودو. او ټوله خبره د کپتان څه ده، چې کله کپتان په ځان باندې باور لري، په خپلو لوبغاړو باندې باور لري، نو نتیجه یې همدغه داسې دومره غټ کراوډ هم بیا تاسو تر تاثیر لاندې نه شي راوړی، برعکس دوی هغوی تر تاثیر لاندې راوړل. ګورئ داسې یو وخت راغی چې هند تقریبا نوره لوبه بایلله. په هغه کې هم په ټویټر کې او په نورو رسنیزو پاڼو باندې د دوی مخکینی لوبغاړو دا غوښتل چې کراوډ باید دغه ګیو اپ ونه کړي، لکه لوبه بس نه کړي، پرې نه دي، خپل ټیم په شاته ودرېږي. خو څه پکې پاتې نه وو. نو دا داسې آسټرالیا نه تنها نن د هند یوولس لوبغاړو ته شکست ورکړ، بلکې دغه د یو لکو څه ډېر مینوال چې په کراوډ راغلي وو هغوی ته هم پکې شکست ورکړ.
یعنی یوولس لوبغاړو تر یو لک زیاتو خلکو ته په لوبغالي کې ماتې ورکړه. همدغسې صحنه او ننداره وه تر ډېره پورې. ادرمزه صاحب، د لوبغاړي په توګه تاسو خو په نړیوالو لوبغاړو کې ډېر لوبېدلي، ستاسو لاند د کراوډ څومره تاثیرات پی په یوې لوبډلې باندې، او هم اډوانټیج یوې لوبډلې ته څومره د بریا چانس ورکوي؟ خو یو شی باید هیر نه کړو چې دا د آی سی سی ایونټ وو، یعنې دلته تر ډېره پورې میدان یا وشتنځای د کرکټ نړیوالې شورا په خوښه جوړیږي، د هم سایټ په خوښه به نه جوړیږي. همدغسې به وي
سائن صاحب، دی هوم کراؤڈ ایڈوانٹیج ډیر زیات دی. یو خدای چې ټول سپورټران دي شاته ولا خلک یې هغه ته مثال ته سپورټ کوي، تا ته چغې وهي، تا مثال په ګراوند کې سپورټ کوي. خو دا چې ته ایڈوانٹیج لري داسې بیرته لږ بیرته سایډ افیکټ یا داسې ایڈوانٹیج هم دا لري، ځکه چې دومره کراؤډ ترمنځ لوبه کول، دومره خلک هغه کول، او بیا چې تاسو باندې کله ته پریشرایز کیږي هغه پریشر بیا په دغه وخت کې هینډل کول دا سخت ده. ځکه چې آسټرالیا که تاسو قتل که هند بچې ته رنځونه کول،
دا کراوډ بچیر کو دی چغی وهلی که چیرته به دوی وکټې لاړې نو دا خپله پلیئر زم یو رقم هغه کیږي هغه ګوري چیرته دومره خلک مونږ ته ناز دي دومره خلک مونږ هغه کوي سپورټ کوي نو د دوی لپاره کله کله داسې راځي یو وخت داسې راځي چې دوی د هغې له وجې پریشرایز کیږي د وکټو په اړه که زه ووایم د وکټې خو د آی سی سی په خوښه جوړېږي ټول کنټریبیوشن د آی سی سی په کې هند په دې کې هیڅ مداخلت نشي کولی او نه پکې کوي
ورال په دې نړیوال جام کې هند داسې کرکټ وکړ چې هیڅ چا تر اخره پورې ونه ویل چې هند به دغه پایلو به ونه ګټي څوک چې په کرکټ پوهېدل یا د کرکټ مبصرین وو هغوی همدا اټکل کاوه چې هندوستان به د دې نړیوال جام ګټونکي لوبډله وي خو په پایلو به کې هندي توپ وهونکي له پایله تر پایه پورې تر ډېر پرشر یا تاثیر لاندې وو ولې دغسې په ناک اوټ مرحله کې هند په خپل کور کې په خپل کراؤډ کې دومره کمزور کرکټ نندارې ته وړاندې کړ
ساحل صاحب کرکټ کې څو موضوعات دي چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو د کراؤډ خبره یا د مینوالو خبره څنګه چې جناب عبدالرزاق صاحب ورته اشاره وکړله موږ تاسو خپل کتاب سے دو قرآن کریم لو لوگ کہ آیت دغه کی راغلی دی سے دعا طالب والمطلوب یعنی کله کله دی قوت دی تعزف گرزی دلی سی دلته دی کراوډ شتون متاسفانه د هند ضعف د سی وګرزی دو سی ایکسپیکټیشنز او توقعات بی خي زیات ول دهن او دا موږ ولې د سی دی ویراټ کوهلی په څیر مثلا لوب غاړی دی کی ال راهول په څیر لوب غاړی منځ کې ول خودوی په ډیرو زیاتو بالونو باندې هم باونډري نسوا وهلی نو دا هغه دوی باندې فشار راغلی ځکه چې دوی نه بیخي ډیره زیاته توقع جوړوه او په مقابل کې آسټرالیا داسې وو چې هغه د کرکټ اصطلاح داسې نتنګ ټو لوز یعنی د انډیا هوم ګراوند ده د دوی هوم کنډیشنز دي ډیره توقع د هند څخه کیږي او د لومړي ځل لپاره زه فکر کوم چې په دې ورلد کپ کې آسټرالیا انډر ډاګز ول یعنی د هند په پرتله توقع د آسٹریلیا نه کېدل چې دوی د هند مات کی خو په ټول ټورنمنت کې د روهیت شرما کیپټنسی ډیره ښه وه په استثنا د ورلد کپ فائنل فائنل کې د سید نوی بال سراج ته ورنک او تر اوسه پورې نوی بال سره سراج اورونه کړی ول سراج ورستی اورونو کې بیا دغه وګمر افیکټ نه پات کیږي چې څومره د نوی بال سره بال کوي برخلاف د اور محمد شمی ته ورک اگر چې ډیوډ وارنر په سر کې اوټ ک خو که تاسو وګورئ هغه سي لګ بال زور سي د سي دوه درې اور په اوسې بیا د کنټرول په نسبتا ډیری او نوی بال سي اول د فضل ته تجربه کوو نه د زیات ایکسترا منډي ورکړلې مثلا لګ سایت د بال وایډ لاړه خپل لاین او لګ
دای سدا د هن په بالینګ وروسته خبرې وکړو همدا سي په بیټینګ برخه باندې به لګ فوکس وکړو ځکه هن تر ډیره پورې د توپ وهنه لاړه لوبې ګټلې دي لا درمزي سه پښتنه کومه د وشتنځای چې خلک وایي سلو وشتنځای و یا ډیت وشتنځای و یا د بیټینګ لپاره مناسب وشتنځای نو دا په واضح ټکو کته سو لیدونکو ته وایي چې دغه سی وشتنځای څه معنا سلو وشتنځای څه مطلب لري څه معنا لري ستاسو شننه په دې تړاو څه ده
سایل صاحب لکه څنګه تاسو چې وکړه خلکو ویلې چې دا پیچ دا سلو دا سلو مطلب دا نه ده چې بال پکې هغه راځي بال هغه خپل لیول کې خپل پیس کې نه راځي اپ اینڈ ڈاؤن راځي کله وکټ تا کله بال راځي کله تاسو وکړل دې ځینې بالونه داسي چې هغه په اکثر کم چې بیټسمین ورته ایکسپیکټ یا توقع کوي چې دا به ما بیټ تر راځي او زه به دې جن پلیس کوم هغه بال هغه خپل پیس کې نه راځي کله کله بال پکې لندې پاتې کیږي کله پکې خپل هغه هایټ نه هغه کیږي نو دغه یو کنډیشن سره دغه وکټ مخ وا کتا سو دې استرالیا بولینګ کتنې په شروع کې هغه چې کم بولینګ وکړه دغه وکټ باندې هغه چې تاسو کټ هغه دغه د تاسو باندې لپاره ګټل چې په شروع کې دغه وکټ چې و دا د پس بولرانو د سپورټ لپاره و دی هغه پس بولران سیده په شروع کې رنځونه ورکړل خو چې هغه چې د هغه کپتان چې سر کم بولینګ وکړه کپټس کم تاسو ګوري دا یو بال په خپل لیول باندې نه راته ان ایون راته کتا سو هغه د کیراهول اوټ ګوري هغه بال دی هغه تا وې دلو ګوري همداسې دی ویرات کولی چې هغه وختل چې هغه ګاید کې د تړمن لپاره هغه نن راغې نو دغه سی یو کنډیشن و دغه دی پیچ کتا سو د هند بولینګ چیرته وګوري په شروع کې چې هغه د کډای سیب د خبرې په تایید سره کچې ته په شروع کې هغه چیرته په لاین لین کې بولینګ کړي او په یو ایریا او په یو چینل کې بولینګ کړي او دغه وکټ وو د دې جوګه و چې هند د 240 رنز ډیپند کړي
یو بل څه فدایي صاحب د هند په توپوهنه کې بیا هم وغږیږو. کله چې دوی ویراټ کوهلی للا سور کړ سری شایر لاړ بیا د یو چینج دوی په لوبه کې وکړ چې د سریا کمار یادو په ځای جدیجا رامخې ته کړ. دوی به فکر کړی و چې که جدیجا وکړی شي دغه لوبه چې څنګه ولاړه ده کدې ته یو حرکت ورکړي او فکر کوم همدا به یې هدف و. خو د یادو سریا کمار چې یو ډېر ښه لوبغاړی ده ولې په دې نړیوال جام کې د هغه پرفارم دومره ښه نه و؟ اغه څو چې د دې پوزیشن وجبه و چې د مخکې په ډېر ښه پوزیشن یا په څلورم نمبر باندې په تو په هله تر هغه راته به چې سره شایر راغې ده ورسته شپږم نمبر ته لاړ. امدا وجبه و او کڅ بل لاملونه کېدای شي.
یو خو زه په کرکټ کې بهې د طرفدار نه مسي کوجریان دی لوبه کې د دغه آرډر شفل سي. موږ د بنگلاديش لوبډله وکړه دوی مهدی حسن کله دریم راوست کله ووم راوست کله اتم راوست یا محمود الله دوی صحیح پوزیشن کې راوست لوبډله هغه سره خراب سره. د افغانستان په لوبه کې به موږ کتل کله کله دوی موږ لوبغاړي شفل سول یو څوک به څلورم بیا به بیرته دریم بیا به پنځم نتیجه موږ ولیدل. نن هم زما په فکر باید دوی په خپل لوبغاړو باندې باور ښودلی یو او سکای یا سوریا کمار یادوي باید په موږ پنځم پوزیشن را لېږلی یو. جدیجا ورسته پریږه یو جدیجا ورسته خپل لوبه کولای شو خو په دې حق لسی ول اسکای یا سوریا کمار صحیح لوبه ونه سوکړی. زه فکر کوم چې ډیر هغه د ټی 20 فارمټ ته جوړ پلیئر ده او دا ډیر غټه خبره ده. دی ونډي د فارمټ پلیئر تر د شلوریز د لوبه فارمټ پلیئر ډیر تفاوت لري. ونډي کې په باید وکټ باندې و درېږي بالونه فیس کې اننګز بیلټ کې دغه څو سره بیا تیز بیټینګ وکي. او بل خبره ده چې نن وکټ سلو و که تاسو وګورئ جاش ازل ورسې څنګه دی اوټ کو څو ځلې ورته شارټ پیچ بالونه وکړل او د توقع دا وسې پیس به یې په بال باندې او دای به مازی ګایډ کې دای په څلوري زوش پګیزه وای او غیر ته مسلسل سلو بالونه کول او د هغه سچویشن ریډ نه سوکړای. زه فکر کوم چې په ټوله کې د سوریا کومار د کارکردګۍ مسله به دای سي دغه زیات د خوخه لوبه ټی 20 دا او سچومره ډیرې ون ډی لوبي یو کینو هغه څلورسته به دای بیا دل لپاره چمتو وي. او بل دا د هین په هغه لاین اپ کې وستون زبل دا وسې دوی یو بیټسمن آل راونډر یا بالینګ آل راونډر هاردیک پانډیا انجرد سو لری سو دا په خپل په بیټسمنانو باندې یو تاثیر اچي چې تاسو ورسته څومره بیټسمنان پاتې دي ته څومره په ازادي سره لوبه کولای شي. چې کله تاسو سره دا تشویش شي ورسته ما سره بیټسمن نشته ته هغه خپل نېچرل لوبه نشي کولای او دغه بیک اپ نن سوریا کومار سره نو صدیقي د وښنه موږ ولې سي هغه تر اخره پورې بریدګر لوبه ونس وکړلای راهول بریدګر لوبه ونس وکړلای. نو په ټوله کې نن د هند په توپهنه کې هغه د یو بیټسمن کمای په جدي شکل باندې ښکارېده.
بالکل فدائی صاحب د آسٹریلیا په د لوبډلې په ترکیب کا خبره وکړو. په لوبډنۍ دوه سیالۍ دوی ډېرې سختې وبایللې. هند ته سیالي وبایلله بیا سویلي افریقا ته سیالي وبایلله. داسې برېښېدل په پیل کې چې آسٹریلیا ښایي داسې لوبډله وي چې پایلو به تم شاید ونه رسیږي. کله چې د افغانستان خلاف بیا آسٹریلیا لوبه وکړه یعنی ډیر د توقع خلاف لوبه وګټله. خو کله چې ټریویس هیټ د دوی لوبډلې ته راغی په اوله لوبه کې سلیزه ووهله او په نیمه پایلو به کې هماغه ټریویس هیټ و چې ودرېد مهمه نیمه سلیزه یې ترسره کړه د سویلي افریقا پر وړاندې. تر ډیره پورې د آسٹریلیا په لوبډله چې خبره کېده د ډیوډ وارنر میچل مارش سټیو سمیت لبشاین د دوی اغیز ډیر ښودل کېده په لوبډله. ټریویس هیټ داسې یو نوی څوک راووت که څه هم له ډیره وخته لوبه کوي خو په دې نړیوال جام کې ډیر داسې تر نظر لاندې نه و. همدغسې به یي او پاڼه یې څومره مهمې ګڼئ د هغه په راتګ سره د آسٹریلیا یو لس کسیز ترکیب جوړ شو.
بالکل ټریوس هیټ درته اکثر د دوی ترکیب بالکل پیاوړی شو. لکه افریقا لوبه ته وګورو غن تن هسکور وک بلکې دوه وکټې مخسل شو. افریقا هغه کمپلیټلی بیک فون پر نکړه په سیمی فائنل نیمه پایلوب کې مین اف د میچ شو. نن په پایلوب کې مین اف د میچ شو. بل د آسٹریلیا لوبغاړي کو وګوري تاسو ری کې پانټینګ ادم ګلکریست او اوس ټریوس هیټ دا غدري لوبغاړي فلس په پایلوب کې سلیزه وهله. که چیرته تاسو وګورئ ټریویس هیټ همداراز ورلد ټیسټ چمپینشپ سکل آسٹریلیا وګټ همدغه ورته بس پرفارمنس وکړه همدغه ورته ټیسټ چمپینشپ وګټنه. دا دوی خپل پلیران ګروم کوي دوی په خپلو لوبغاړو باندې کار کوي. د غنن ریکی پانټینګ په تفسیره کې خبره کوله سیدی څورسته سیدا پایلو به مونږ وګټله زتی با آمادگی دې ته نیسو چې بل 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 تلولی د نړیوال جام سه په 2020م کې په سوالي افریقا کې داغه به څنګه ګټو. نو دوی یو مکمل پروسې سره خپل لوبغاړي راوړي او ټریوسټ سکل راغی هم سلیزي والا دا د سیلن پایلو به هم سلیزه والا
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د ازادي راډیو د لوبل میدان او نیزي خبرونه در نورې دونکو د دېونه خبرونه هم دلته پات رسیدي. تر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
Let's live.